کابل کې مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې یو ساته پښتو خبرونه کې اوري چې د سرسلید نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو کمول اعلان کړل. دغه کمیټه وایي د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې به هم واوري چې یو وار بیا یې د سولې خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او وایي د دې کار لپاره ټول شرایط آماده دي. نور مطلب هم لرو، خو لومړی نوریاس نوري د دې مهال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
سرکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د دې جرګې رئیس تورن کلچلو څرنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د دې جرګې رئیس تورن کلچلوی څرنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. همایون نن دې جرګې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی لوی څرنوالۍ ته په استولي مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره دغه څرنوالۍ ته استولی و بې اعتباره کړی دی.
شما یک مکتوب فرستادید عنوانی سرانوالی، شما نمیدونین که مکتوبای ما را فاقد اعتبار بدانید.
خاغلی ابراهیمی هم لوی څرنوالۍ ته د دلخوا د مکتوب استول نه ردوي، خو وایي خاغلی همایون دغه اقدام د ولسي جرګې له رئیس هیئت سره په هماهنګۍ نه دی کړی. د ولسي جرګې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه اختلاف داسې مهال راپورته کیږي چې د دې جرګې یو شمېر غړو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې له عبدالرؤف ابراهیمی وغوښتل چې په دې جرګه کې د فساد له امله استعفا وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. محمد کریم خلیلی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل چې د مخالفینو په لیکو کې سوله غوښتونکي افراد هم شته. هغه زیاته کړه افغانان سولې ته اړتیا لري او سولې ته هم په سیمه ییزه او نه هم نړیواله کچه اوس ښه شرایط برابر شوي دي.
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه په عمان کې یوه غونډه وشي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. سور صلیب دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په روان کال کې د دې نړیواله مرستندویه ټولنې اووه کارکوونکي په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشرې مونیکا زینارلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې زموږ په وړاندې خطرونه موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په ډېره اندازه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. سور صلیب له څه باندې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او په دې هېواد کې د بشري مرستو څلورمه لویه ټولنه ګڼل کېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې د فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو. د کابینې غړي طلال چودري وویل محمد صفدر نن سهار له لندنه د اسلام آباد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقیف شو. صفدر څو ساعته مخکې تر دې چې دی او میرمنې مریم نواز د فساد ضد په یوه محکمه کې راڅرګند شي نیول کېږي. نواز شریف لور زوم او دوه زامنې د فساد له هغو تورونو سره مخامخ دي چې د پاناما په نوم اسنادو کې افشا شوي وو چې شریف او د نوی غړي له هیواده بهر پټه شتمنی لري. شریف تیر جولای میاشت کې خپل دند لري شو، خو هغه وای کوم غلط کار نه دی کړی. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمېنه بخارس کې نن وویل د پوځي تمرینونو په اړه د روسیې شفافیت ته اندېښنه لري. د ناتو عمومي منشي د زپات په نوم هغو پوځي تمرینونو ته اشاره وکړه چې روسیې او بیلاروس په ګډه په تېره سپتمبر میاشت کې ترسره کړل. هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې روسیه منځوي کړي او نه هم ورسره سړه جګړه غواړي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې دغه سازمان په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په عکس العمل کې د تور سمندرګي د پاسه د جټ الوتکو ګزمې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. د روسیې د پوځي خدمتونو په اړه قانون کې د دغه تعدیل فرمان د دوشنبې په ورځ خپور شوی دی. د دغه تعدیل له مخې هغه بهرنیان چې د روسیې په وسلوالو ځواکونو کې خدمت کوي کیدی شي له هیواد بهر د روسیې سلاسات ماموریت او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډون لپاره واستول شي. د هغه قانون له مخې چې پوتین په 2003 کال کې توشیح کړی، بهرنیان د قراردادونو په اساس د سرتیرو، سمندري کارکوونکو او بریدمنانو په توګه خدمت کولای شي، نه د افسرانو په توګه. روسیې له 2015 کال راهیسې په منځني ختیځ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي پوځي عملیات مخته وړي. د روسیې دفاع وزارت ونه ویل چې د روسیې په پوځ کې شامل بهرنیان د سوریې جګړې ته استول شوي او کنه. د روسیې پوځ هم قراردادي سرتیري لري او هم هغوی چې په پوځ کې د مکلفیت دوره تېروي. او د بوسنا هرزګوینا یوې محکمې ناصر اوریچ ته د جنگي جرمونو له تورونو برات ورکړ. نوموړی په 1990 لسیزه کې د بوسنا په جګړه کې د مسلمانو ځواکونو قمندانو. په سرایو کې د جنگي جرمونو دولتي محکمې 50 کلن اوریچ په 2000 پوبخه په 1992 کال کې د سربرینیسا په سیمه کې د دریو سرب زندانیانو په وژلو کې لاس لرلو بخې تابعیه کړ. ناصر اوریچ ته اکثره بوسنیایان د یو اتل په سترګه ګوري او وایي هغه د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې په جریان کې چې له 100 زیات کسان ووژل شول، له مسلمانانو په دفاع کې پراخه ونډه لرلې ده. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلی سئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدودوي او مخصوصا په کندز او میمنې کې خپل مرکزونه تړي. د دغه کمیټې مشر په کابل کې ویلي چې د دې پریکړې دلیل په افغانستان کې ناامنیتي ډیروالی دی.
له کورنۍ او مرکزي دفتر سره د بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره خپل فعالیتونه په افغانستان او په تیره په شمال کې لږو.
بلخه د افغانستان د سولې علي شورا وایي که طالبان په هر هیواد کې له افغان حکومت سره د سولې کول غواړي، نو دوی چمتو دي. د دغې شورا مشر کریم خلیلی وایي
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور، هم در سطح منطقه و جهان.
د سولې علي شورا دغه څرګندونې څومره عملي کېدای سي؟ د افغانستان د خلاصون لار د غورځنګ مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه په دې اړه وایي
که چیرې حکومت د افغانستان او د طالبان درکړي چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دې په دا په دې پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي هغه زما فکر باندې سوله راتلی.
په همدې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغانستان د مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې په هدف د سیمې په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار پیل کړی او په دوهمه نیمه کې یو کلی زر غږونه ډرامه لرو اورېدلې له ازادي راډیو مهروي. وزو د خبرونې لومړنی مطلب ته د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو کمول اعلان کړل. د دغه کمیټې مشر نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي. د دې خبره په کندز او میمنه کې به خپل مرکزونه تړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کاو.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکونکو وژل کېدل، تختول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل لامل شوی چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه لږ کړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشرې مونیکا زینا ریلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې کارکونکي له وژل کېدو وژغورل شي مرکزي دفتر یې پرېکړه کړې چې د دې هیواد په ناامنو ولایتونو کې خپل فعالیتونه تر ډېره حده کم کړي.
له کورنۍ او مرکزي دفتر سره د بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره خپل فعالیتونه په افغانستان او په تیره په شمال کې لږو. د روان کال تر پایه پورې په میمنه او کندز کې خپل مرکزونه وتړو او د مزار په ښار کې به مو فعالیتونه کم شي.
غلی مونیکا وویل د 2014 میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په جوزجان بامیان او بلخ ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د دوی یولس کارکوونکي وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. مونیکا وویل په شمال کې د دوی دفترونه او کارکوونکي په مستقیمه توګه په نښه شوي او د دوی د ساتنې یوازینۍ لار دا ده چې فعالیتونه کم کړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه یوازینۍ بهرنۍ مؤسسه ده چې د 120 بهرنیو او سکم 2000 افغان کارکوونکو په لرلو سره په دې هیواد کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي. د مونیکا په خبره د یادو کمیټې د مرکزونو له تړل کېدو سره به د دغه کمیټې د افغان او بهرنیو کارکوونکو په شمیر کې هم کموالی راشي. روغتیا پوهان وایي په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې خلک زیانمنیږي. د همدې له امله د دغه کمیټې فعالیتونه مهم دي. د دغو روغتیا پوهانو له ډلې پرویز اقبال آزادي راډیو ته وویل
صحي کلینیک موجودیت په یو ټولنه کې ډېر زیات اړین دی. هر شخصي کلینیک، هر دولتي کلینیک، هر این جی او که چیرته هلته فعالیت او خصوصا په هغه چې جنگ ځپلې وي بند کړي دا به ډېره ستره جفا وي. نو زما د یو متخصص په صفت باندې هیله دا ده چې ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې چې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي باید دوی کوشش وکړي چې نور هم دغه ځورېدلې او ځپېدلې ملت ته باید صادقانه خدمت وکړي.
د سره صلیب د کمیټې د معلوماتو له مخې دغه کمیټه په افغانستان کې له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده چې تر اوسه یې د جنگ د لسګونو زرو ټپیانو درملنه کړې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د سره صلیب د کمیټې پر مرکزونو د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وروسته خلکو له حکومت غوښتي چې د دغه کمیټې د دفترونو او کارکوونکو امنیت د خوندي کړي. خو امنیتي ځواکونه تل ویلي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره تدابیر نیولی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې د سره صلیب نړیوال کمیټې اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به خپل فعالیتونه کموي. مخصوصا دوی ویلي دي چې په کندوز او میمنې کې به خپل مرکزونه تړي. همدا موضوع غواړم زموږ د همکار اجمل آریان سره شریکه کړم چې په کندوز کې دی. اجمل آریان، که زما آواز اوري، لومړی تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته وایست چې که چیرې لکه څنګه چې تاسو هم دا راپور واورېدی، که چیرې د سره صلیب نړیوال کمیټه په کندوز کې خپل مرکز وتړي نو دا به پر خلکو څه اغېز ولري، او که دا هم لږ واضح کړئ چې دغه مرکز په ځانګړي ډول په کندوز کې کوم خدمات وړاندې کوي.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې دغه دفتر د خبر د دفتر د تړېدو یا د کارکوونکو د شمېر د کموالي په اړه موږ دلته کندوز کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې وکولې. واقعا خلک ډېر متاثره دي. دوی وایي چې دلته که دغه دفتر خپل دفتر وتړي او ځینې ستونزې به رامنځته شي. او دغه دفتر پخوا په کندوز کې د بېلابېلو برخو کې فعالیت کوو. په ځانګړي ډول به د یادونه وکړم چې دوی له ځپلو خلکو سره خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي مرسته کول. همدارنګه هغه سیمو چې خلکو د څښاکو صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود، په هغو سیمو کې دوی خلکو ته عمیق څاګانې کیندلې، یعنی ژورې څاګانې کیندلې، تر څنګ کمې څاګانې چې نورو مېسو خلکو ته کیندلې هغه غیر فعالې وې، هغه خلکو ته فعالولې. همدارنګه ځینې وخت د جنگی حالت کې دوی د دواړو خواوو ترمنځ د اسیرانو او د زخمیانو تبادلې په برخه کې هم خلکو سره مرسته کولې او کار کوو.
بله، په ځانګړي ډول که د روغتیا په برخه کې وست، یعنی په ورځني ډول څونه خلک هلته مراجعه ورته کوي، او که چیرې دغه مرکزونه وتړل سي نو اخیست به یې څه وي؟
دلته خلک وایي چې پخوا د لرو پرتو سیمو خلک راتلل د دې دفتر ته. دوی ته یې وړاندیزونه کول چې دوی ته په سیمه کې هلته د اوبو څاګانې وکیندي، همدارنګه کومې څاګانې چې دي هغه ورته ورغوي. همدارنګه د بېلابېلو سیمو خلک چې جنګول سره د ځای کړي وو، دوی ورسره تلل چې دوی سره د پناه په برخه کې کومک وکړي. دوی ورته خیمې ورکولې، همدارنګه خوراکي توکي او نور داسې وسایل یې ورته ورکول. دا خلک وایي چې که چیرې یو خوا نه په سیمه کې جګړه ده، له خلک له ډېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، مرستندوی دفتر که دلته خپل چارې بندې کړي، د یقین سره د هغه خلکې چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، یا د خپلو سیمو څخه بې ځای دي، یا
بله ډیر زیات مننه کوم اجمل آریان و چې د کندوز ولایت خې د سره سلیب د نړیوال کمیټې د مرکز په اړه مشته معلومات راکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
وسمرزو دوستانو یوې بلې مسلې ته، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. د خبره د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې کړې ده، او هغه په دې غونډه کې له خپل ټولو ولایتي همکارانو وغوښتل چې دوی باید له وسلوال مخالفینو او خلکو سره خپل تماسونه ونیسي تر څو د سولې لپاره عملي اقدامات وسي. د موضوع په اړه د افغانستان د خلاصون لار د غورځنګ مشر او په خواني طالب چارواکي سید اکبر اغا ویلي چې د سولې فضا در مسته کې دوه سره باید د سولې لپاره هر اړخیز میکانیزم موجود وي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د سولې شرایط او فضا برابرول په نړیوالو او افغان حکومت پورې اړه لري چې کوم کار چې صادقانه کارته اړتیا لري. یوسف خان صدران د یوې مرکه په پیل کې سید اکبر اغا پوښتل چې په نظر یې دا وخت دواړه لوري له رامنځته شوي فرصت څنګه استفاده کولای شي.
زما په فکر باندې فضا چمتووالی په دوی پورې اړه لري. که چیرې حکومت د افغانستان او د خارجان هغه دا درکړي چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دوی فضا په دوی پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي هغه زما فکر باندې سوله راتلی شي.
خو دوی ډېره ویلي دي چې طالبان خبرو ته نه کښېني او وار وار یې غږ پې کړی دی، او طالبان بیا افغان حکومت یو ډول تعریفوي چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ نه کښېني. کله چې دا ټوله فضا له دې طرف نه چمتو کېږي، فکر کوي چې بل اړخ هم چمتو دی خبرو ته؟
زما فکر باندې یو صحیح میکانیزم غواړي. طالبان چې دي سولې ته چمتو دي، بس په ډېره حده پورې لیدلي دي یا خبر ورسره کړی دی هغه په افغانستان کې واقع غواړي. د سولې غواړي چې په مذاکراتو باندې یو شی مرتب شي او افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. نو که چیرې حکومت ته افغانستان په بعضو شیانو کې خپله قرباني ورکړي، یعنی کېدای شي چې د سولې په باب باندې داسې موضوع هم راشي چې د افغانستان نوی حکومت به جوړېږي، هغه حکومت وایي چې زه تدې حکومتیت چوکۍ یا تدې حکومتیت تېریم، کېدای شي چې په افغانستان کې به فضا دوی برابره کړي وي او سوله به په افغانستان کې راشي.
هغه صاحب، تاسو د خلاصون د شورا مشر پاتې شوي یي، په ولایتونو کې دې هدف ته کار کوي سولې ته د رسېدو برخه کې. افغان حکومت ویلي چې د خبرو لپاره هیڅ وړاندې شرطونه نه لري، طالبان به فکر کوي لکه د پخوا په شان بیا شرطونه کېږدي که هغوی هم شرط نه لري؟
یو شرط دی چې هغه د ټول ملت د ارادې سره برابر شرط دی. که افغانستان کې طالبان دا ووایي چې خارجان به خپل مالویش معلوموي یا دا ووایي چې په نظام باندې به خبره کېږي، دا ملت افغانستان هم د دې غوښتونکي دي چې موږ تللي په ولایتو کې خبرې کړي دي د خلکو سره کښېنستلي.
لږ تر لږه مالویش باید معلوم وي،
مالویش معلوم وي او په یو نظام باندې خبره وسي. یعنې داسې ګډوډ نظام نه وي چې هغه داسې نظام وي چې په هغه کې څه اسلامي شیان وي. زما په فکر باندې دا شرایط دي چې هغه یوازې د طالبانو نه دي، دا عام شرایط، دا عام ملت د افغانستان، یو اسلامي ملت دی او دا راو د افکارو سره برابر شرایط.
بله، هغه صاحب، په داس حال کې چې د خبرو ته زمينه برابرېږي او راتلونکي کې په عمان کې هم یو غونډه ترسره کیدونکې ده، او ممکن کدا خبرې چې افغان حکومت وایي که نتیجه هم ورکړي، دلته یو بل تصور او فکر موجود دی چې یو بله ډله داعش د طالبانو ځای نیسي او طالبان مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي. دا نظر تاسو څومره تاییدوئ او څومره یو مناسب نظر دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې صلح په افغانستان کې هر افغان که داعش خلک وي، د افغانستان خلک وي، هغه به اروم ارو د دې صلحې چې هغه واقعي صلح ده هغه به د دې طرفدار وګرځېږي. په دې صلح باندې چې هغه واقعي صلح وي، هغه زما په فکر باندې د داعش سلسله هم منځته نه راځي، هغه هم د دې طرفدار کېږي، او د طالبانو سلسله هم دا دغه کېږي چې هغه هم د دې طرفدار کېږي، ملت هم په دې باندې خوشحاله کېږي.
د افغانستان د خلاصون لار د غورځنګ مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا و چې وایي د سولې شرایط او فضا برابرول په نړیوالو او افغان حکومت پورې اړه لري او دا چاره صادقانه کار ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس یو بل مسئله ته. افغانستان د مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې په هدف د سیمې په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار پیل کړی دی. د دې ستراتیژۍ پر طرحیه او د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو د بحث او خبرو لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو او بنسټونو استازي په کابل کې سره راټول شوي دي. افغان کارپوهان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو دغه راټولېدنه په دې شرط ګټوره ګڼي چې د دغې پدیدې په وړاندې یو واحد دریځ خپل کړي او په خپلو ژمنو نور حال واصل وسال راکوي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د سیمې په کچه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار پیل کړی چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې په بې ساري ډول زیاتوالی راغلی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې د دغې پدیدې د لمنځوړلو لپاره یوې ګډې ستراتیژۍ او تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي.
هیله لرم چې د دغې دوه ورځنۍ ناستې په ترڅ کې د مخدره موادو سره د مبارزې لارې چارې په نښه او حل لارې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې وړاندې کړو. له دې پدیدې څخه د خلاصون یوازینۍ لاره یو واحد دریځ او د یوې ګډې ستراتیژۍ جوړول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د دولسو هیوادونو ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عربی امارات، هند او ترکیه استازي په کابل کې سره راټول شوي سو د دغه ستراتیژي پر طرحه او د دغه پدیدې په وړاندې د ګډې مبارزې پر لارو چارو بحث او خبرې وکړي. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي او په پای کې به د سیمې په کچه د ګډونکوونکو هیوادونو یو ګډ کاري ګروپ هم جوړیږي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مسؤلین وایي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې دوی د سیمې له هیوادونو راضي نه دي، خو هڅه کوي چې د داشن ناستو له لارې د سیمې هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې عملي او رښتینې مبارزې ته وهڅوي. په دغه ناسته کې د یادو هیوادونو استازو مخدره مواد توریزم د یو بل سره تړلي وبلل او په وړاندې د واحد دریس پر رامنځته کېدو او ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او د نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ګډ دریځ ټینګار کوي او د دغې پدیدې په وړاندې د یوې ګډې عملي ستراتیژۍ جوړېدل ګټور ګڼي. له دې ډلې هارون رشید شیرزاد وایي که چیرې په دې برخه کې یو ګډ دریځ رامنځته نشي نو د دغې پدیدې په وړاندې بریا ناشونې ده.
دغه کانفرنس د یو فکر د جوړولو لپاره یو ښه قدم دی. په هغه صورت کې چې واقعا د فکر یووالی راشي په سیمه ییزه کچه، که چېرته د فکر یووالی د دوی ترمنځ رانشي، که چېره واحده ستراتیژي رامنځته نشي، کامیابي ډیره سخته ده.
ښاغلی شیرزاد وایي د ناسو دغه لړۍ او بحثونه باید تر هغې دوام وکړي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې عملي ګامونه واخلي او خلک له دغه رنځ او ناورین څخه خلاص کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لغه اکشن
دی حکومت دینه واره
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورت یې چکان سونوج.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوبو د ماښام تر وبو چې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. یوه سیمه ییزه مسله راخلو. په پاکستان کې د فساد ضد مسؤلانو نن د دغه هیواد پخواني صدر اعظم محمد نواز شریف زوم محمد صفدر ونیوه. صفدر د شریف کورنۍ پر ضد د فساد د لګول سوي تورونو په تړاو نیول سوی دی. نواز شریف دوه زامن او لور یې له زوم سره په دې تورن دي چې له هیواد بهر یې شتمنۍ په پټه ساتلې وي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د پاکستان د کابینې یو غړي طلال چودري وویل د نواز شریف زوم محمد صفدر نن دوشنبه د اسلام آباد په هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې تازه له لندن څخه راستون شوی و. نوموړی څو ساعته مخکې تر دې ونیول شو چې ټاکل شوې وه سفتر او میرمنې مریم نواز یوې محکمې ته حاضر شي څو د فساد په اړه تورونو ته ځواب ووایي. مریم نواز نیول شوې نه ده او څو ساعته وروسته له دې محکمې ته حاضره شوه چې خاوند یې ونیول شو. تمه کېده چې فساد ضد محکمه به نن د نواز شریف په اړه خپل حکم اعلان کړي. نواز شریف دو زامنې لورې مریم نواز او زوم یې محمد صفدر وروسته له دې په فساد تورن شول چې د پاناما اسناد افشا شول. تیر کال په پاناما کې د نړۍ د یو شمېر نورو سیاستوالو پټې شتمنۍ هم افشا شوې او په ډېرو هیوادونو کې جنجالونه وپارول. په دغو اسنادو کې څرګنده شو چې نواز شریف او د کورنۍ غړي یې له پاکستانه د باندې ناسب شوي پټه شتمني لري. نواز شریف د سږکال په جولای کې د همدغو تورونو په خاطر د صدارت له چوکۍ لرې شو. د نواز شریف زوم محمد صفدر چې نن ونیول شو د پاکستان د پارلمان غړی دی. د ده د نیول کېدو په تلویزیوني تصویرونو کې د نواز شریف د مسلم لیګ ګوند یو شمېر غړي لیدل کېږي چې هڅه کوي د ښاغلي صفدر د سپرلۍ موټر هوایي ډګر ته نږدې ودروي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر خواجه سعد رفیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې محمد صفدر د نیول کېدو په مهال هیڅ راز مقاومت او مخالفت نه دی کړی، خو د مسلم لیګ نون ډله د نوموړي پر نیونې انتقادونه لري.
دوستان اوس هم ورځو د ساینس ټکر ته. یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون موادو مصرف کمیدلی سي. بیا هم اسمت سروان په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخیدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوښ یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هګۍ بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
دوستانو از موږ غله ازادي راډیو اوري. لکه چې مخکې تاسو موږ راپورونه کې واوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګه لاس واخلي. نن سبا د سولې هیلې په افغانستان کې ډېرې سوي دي، نو په همدې اړه مو د یو شمېر افغانانو نظرونه هم راخیستي دي چې لته به په ګډه سره واورو.
سوله چې ونیسي په افغانستان کې چې سوله ونیسي هغه وخت به د چا ژوند سم توګه نه وي. که چیرې سوله وسي د ټولو ژوند به په امن کې. که چیرې طالبان یې که حزب اسلامي سره سوله وسوه څومره ښه سوه، 25% جنګ خو په کلا راسو. نور که چیرې طالبانو سره هم صلح وسي دا به په وطن ته راسي، بیا به څه نه خارجانو ته ایله پلمه به نه وي او نه به نورو غلو رازنو ته ایله پلمه وي، د ټولو به دلته پرده وسي.
سوله بوشي هغه طالبان په هغه مفکوره کې نه وي، لږ زره هغه باید ګذشت کړي. هغه د خارجانو مقرره ده خلاص مستقیم افغانان سره خبرې کوي، افغان افغان سره جوړ دی. هغه راضی دی په خبرې خو نه پریدي، مونږ طرفدار یو.
خدای تعالی دې وکړم دغه اوس خبرې شروع شي د هره بهترین کار ده. نیک نظر ده او په قران شریف کې خدای په تاسل او کې خدای د جنگ ورک کې د دیش کال کې چلوي کال جنگ روان ده او مسلمانان مړ کېږي. او خدای دې رحم وکړي چې زر خدای سره اولي او طالبان او خدای رول ټول اولي په دې سیاو د سرخان کې نو را مړ راغلي.
نکه سوله بشي خو خله او ټول مسلمانان دي کنه ورونه دي کنه په اسلامي کې ورونه دي خو دي د خلکو په خله باندې کې وی دي څه وکاو.
دوستانو د سولې په اړه مو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه واوریدل. که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو خپرونې واورئ نو کولی سئ زموږ پر وېبپاڼه هم دغه خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ او نور مطالب او راپورونه مو ولولئ. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. دغه راز موږ د خپرونې په دوهمه نیمه کې یو کلیز د غږونو ډرامه هم لرو او ورسره نور کورنۍ او نړیوال راپورونه سته. خو تر هغه د مخه یو ځل بیا ورکو نوریاس نوری ته چم د وسره سره په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د اسرسل ابن نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د اسرسل مشره مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بل چاره نه لرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. همایون نن جرګې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی لوی څارنوالۍ ته پاستولی مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره د څارنوالۍ ته استولی او بې اعتباره کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي د دوی څېړنه ښیي چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونه د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي.
مننه کوم له نوریاس نورید خو مازیه احمدی په موده سپورت له ډګره له تازه پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبه د افغان لوبډلې په کوربهتوب د ورځې 2 بجې په تاجکستان کې ترسره کیږي. له بنگلاديش د 15 یو ورځنی کرکټ سیالۍ له ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان له دې 15 سیالۍ څخه 3 وګټلې او کپ یې په خپل نوم کړو. یو سیالۍ د اورف له امله مساوي شوه او بله یې بنگلاديش وګټله. د بنگلاديش په کوربهتوب دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په 28مه پیل شوې وې او د اکتوبر په 16مه پای ته ورسېدې. د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لار موندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیره شپه جرمني 15-1 پر وړاندې آذربایجان، پولانډ 2-2 پر وړاندې مونتینګرو او انګلند 1-0 پر وړاندې لیتوانیا ته په ماتې سره د روسیې د 2018 د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د البانیا د فوټبال ټیم له ایټالیا، آیسلند له کوسوو، اسرائیل له اسپانیا، ویلز له ایرلند، مولدوا له اوتریش، سربیا له جورجیا، فنلند له ترکیه او اوکراین له کرواسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي.
له مرزی احمد زیدخه په مننې سره. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هند د دله سفر وروسته د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره یو مناسب فرصت رامنځته سوی دی. نوموړي نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبریالانو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلی چې په افغانستان کې د پانګونې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کار وکړي. یوسف خان ځدران دغه موضوع څېړلې ده.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي هندوستان ته د تیر اونۍ د سفر عملي پړاوونه پیل شوي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ ښې اړیکې جوړې شوې دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو له شورا مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل، د تیرې اونۍ رئیس د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د شاوخوا 250 میلیونو ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. دی وایي په هغه ورځو کې چې افغاني سوداګر په هندوستان کې پاتې شول، د هندي سوداګرو او پانګوالو سره د تعامل له مخې د 250 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده.
صورت گرفت بین تجار افغانی و تجار هندی.
ښاغلی عبدالله وایي افغان او هندي سوداګر د دا ډول اړیکو پراختیا ته لیواله دي او افغان حکومت په دې برخه کې د هر ډول امکاناتو د رامنځته کېدو هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېره اونۍ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر له شاوخوا 200 سوداګرو او د کابینې له ځینو وزیرانو سره هندوستان ته تللی و. اجرایي رئیس د دغه هدف د تعقیب لپاره تېره ورځ په کابل کې د میش هندي سفیر سره هم وکتل او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې لیوالتیا وستایل شوه. یو شمېر افغان ملي سوداګر هم په اقتصادي برخه کې له هندوستان سره رامنځته شوي فضا ستایي، خو وایي چې افغان حکومت باید وخت په وخت دا موضوع تعقیب کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې د رهبري هیئت غړي اعتبار خان زدران ازادي راډیو ته وویل، هندي سوداګر هڅېدلي چې افغاني تولیدات واخلي، کوم کار چې هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړوي.
په دواړو خطو حکومتونه دې ته لیوال دي چې دا اقتصادي اړیکې نورې هم غښتلي شي. حکومت باید په دې اړه باندې نور هم پاملرنه وکړي. او په ځمن کې زموږ کوم توکي چې دي او هلته د هندوستان په هیواد کې د پادې وړ دي، د هندوستان سوداګر دې ته لیوال دي چې زموږ توکي د هندوستان په مارکیټ کې واخلي.
د بده سال کې د چې څه باندې درې میاشتې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خنډونو پرته د ښې سوداګرۍ په خاطر هوایي دهلیز رامنځته شو. له دې سره هندوستان لیواله دی تر څو د چابهار بندر له جوړېدو سره افغانستان ته د خپلو صادراتو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو نه دي توانېدلی چې څه باندې 50% پراختیا بودجه ولګوي. د دغو وزارتونو مسؤلینو نن ولسی جرګې ته استجواب سوي وو. د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې تر اوسه 40% بودجه لګولې او د پوهنې وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله تر اوسه څه کم 25% پراختیا بودجه لګولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې د وزارتونو مسؤلین د دې له امله چې تر اوسه 50% پراختیا بودیجه نه ده لګولې، ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ استجواب کړل. د ولسی جرګې غړي وایي دغه دواړو وزارتونو ډېره لږه بودیجه لګولې ده. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل،
دغه دوه وزارتونه د بودیجې ډېر لږ لګښت لري. تاسې راته ووایئ چې د میزان څومره ده او تاسې 100% بودیجه لګولې ده. کوم راپورونه چې موږ ته رسېدلي دي او څارنه یې کوو، په ځینو مواردو کې چې پروژه او بودیجه مو ور شامل کړې ده، 8 میاشتې کېږي چې کار یې پیل شوی نه دی.
د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشر دوست وایي دغه دواړو وزارتونو په هغه ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی هم په لازمه توګه بودیجه نه ده لګولې.
در هیچ شفاخانه افغانستان
د افغانستان په یو روغتون کې درمل او خواړه نشته. درې کاله کېږي چې په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره غوښه بنده شوې ده.
د ځینو وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجه نه لګول هغه ستونزه ده چې ولسی جرګې هر کال مطرح کوي. دغه جرګې تیر کال د کابینې ځینې وزیران چې پراختیا بودیجه تر 90% څخه کمه لګولې وه، استیزا او و وزیران ځینې سلب اعتماد کړل. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې استجوابیه غونډې ته د پوهنې او عامې روغتیا د وزارتونو مرستیالان ورغلي وو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل، تر اوسه 40% پراختیا بودیجه لګولې، خو د پوهنې وزارت د مالی او اداري مرستیال سید حمیدالله د جرګې د غړو د انتقادونو پر وړاندې وویل دوی تر اوسه 40% پراختیا بودیجه لګولې ده. سید حمیدالله وویل،
ډیرو
له تدارکاتو شکایتونه وکړل. موږ هم وایو چې د تدارکاتو پروسه ډیر وخت نیسي او کله کله کومه پروژه 8-9 میاشتې وغواړي او د دوهم ځل لپاره نوي اعلان ته سپارل کیږي. ښایي د ظرفیتونو کموالی اصلي دلیل وي یا دا چې احتمالا فساد به موجود وي. همدارنګه د قانون سخت ګیري به بل دلیل وي چې موږ نه یو توانېدلي یوه پروژه په مناسب وخت کې بشپړه کړو.
بلخوا د مالیې وزارت وایي په یوې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یوه کلنه پراختیا بودیجه د سو کلونو لپاره وغځیږي. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره د دغه طرحې له پلي کېدو سره به د بودیجې پر لګولو حاکمیت زیات شي. د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د دغه طرحې لومړي کارونه پیل شوي او کله چې مسوده تیاره شوه له ملي شورا او نړیوالې ټولنې سره به شریکه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو بیا ورزو یو سیمه ایز راپورت د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیر څو اونیو راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 500 ته پورته شوی او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. ډاکټران وایي دا یو خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول غوماشي د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ درملنه پر وخت ونه سي نو په مرګ ګواښي. نور تفصیل په دې اړه زبی شفق راکوي.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشمې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشمې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي تبې ټېسټونه وشوه چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شوه او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شوه. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشي د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سر کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمند کړي وه، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمند کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمند کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
دوستانو، یو بل ورستی نړیوال مسله دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوری غوښتونکي سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی نندرې تبادله سوې ده. راپور نوای چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې په خاطر د جمهوری غوښتونکو ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د درېیمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور باب کارکر ورمورز یو بل ته ترخه پیغامونه ورکړل او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ ښایي پر روانه یوه اونۍ کې له ایران سره د لویدیځ اټومي موافقه به اعتباره اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل ښایي د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې دا موافقه لاسلیک کړې ده اندېښمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولی چې په ټنسي ایالت کې د سناتور په توګه د ده د بیا انتخاب ملاتړ وکړم، خو ما د ده غوښتنه رد کړه او دی له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلي کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډیره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پای ته رسیدو وروسته به د سناتور په توګه لخپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نکړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په جواب کې ولیکل د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هېره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د اټومي موافقې له مخې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ترامپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ترامپ له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو د دې خپرونې د پای شېبو ته. د یو کلیزه ژغونه ډرامې مینوالو د دې ډرامې 211مه برخه خپرېدو ته چمتو ده. د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو اوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلې وه خو ګلالۍ له کوره مروره تللې وه. اوس به واورو چې ګلپري ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
منکر ابراشی یو کلی ماشوم یا به د هلک وي یا به هنجلۍ یا به ګل غوټۍ وي یا به وي باره ما ته به خوشحال وي پلار نه به خفا.
څه
خبره ده خدای داده؟ لیوانه شوی خوب نه چی خاندی او لاسونه پرکوی؟
حضور دی بود مشا نه لیوانه یم نه پیری آنهی دخپل گران میرمونه سندرو خواگو خواگو خبرو تا خوش آلا شوام. دادی چه ویل؟
زازا اسمی نویل خپل ماشوم میرا تا ویل چی موله ما تا خوگی خوگی سندلی ویا ما تا خوگی خوگی خبلی وکا.
ظالمه لکوی لما سرا هم وقا گوا کن از رو دی بدمشا از ما هم دو ماشومانو خبلش دادی ولی ولی خبلی باولتا ورکم.
ما ورطا ویل چل پلار سرا دیم خبری وکا خو اغا
خود چا از رو دی بدمشا ماشوم بیا چا ویل
ویلی چه نه نه از لده بادماشه زمین لپلان نه ملوالیم.
وی جان اغا هم ویز رو ده بادماشه نوال ملوال دای دزلو سال می دای زیگال می دای رو ده بادماشه.
خو لمانه پتا پختنه وکڑه ویلی چه اتمی پلار کلینیک تا بود لی که نه
نز رو ده بادماشه تا بیا چه ورتا وویل.
خو ما ورته وویل چې تا پلار د تیږې زړه للی که زه ملام سم په ما یې زړه نه خوږېږي.
نه نه داسې مه وایه زړه دې بدمشه ته چې وای نه که په تا باندې څه وشي نو زه به بیا څه خاورې په سر بادوم.
خو ماشوم یوه بله سخته خبره هم راته وکړه.
څه یې ویل زړه دې بدمشه؟
ویلې چې مولې ته دا مې چې تا کلینیک ته نه بیایي نو ته ول سره خبرې مه کوه.
زړه دې بدمشه چې داسې ده نو زه له کوره مره ورېږم. دا دی دا کور یې تاو ماشوم ته در پاتې زه لاړم له کوی قاب نه اخوا اوړم.
خدای دادا ته غوږ شه چیرې ځې؟
ښه معلم صاحب کاملې په راتګ دې ډېره خوشحاله شوم.
په ایمان خوشحاله شي شفیقې ترورې.
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی.
نه نه ترورې ته به راته چای نه اچوې.
وی ولې؟
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي. د واده مبارکي به مرکم.
ګلالۍ خو نشته.
ولې چیرته ده؟
پلارګنۍ کړی ده، مور یې پسې راغلې وه، بوی تله.
خیر دی، پلارګنۍ کره خو اره ناوي ځي.
خو ګلالۍ خپه وه، یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل.
په څه خپه وه؟
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده.
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه راپرېږدی.
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ د لاسا کې خیر دی، پلار به یې ورو ورو رضا کړو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو.
خیر دی، اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري.
خو معلم صاحب کاملې که د ګلالۍ پلارګنۍ ګلالۍ په خپل کور کښېنوي، خدای مکه زموږ او د دوی تر منځ به دښمني راشي.
خدای به خیر کړي، دښمني دې خدای نه راولي. وایي غر که څومره لوړ دی، په سر یې لار شته. له سختې سخته خبره هم په سړه سینه، حوصله او ښه نیت جوړېږي.
ته څه وایې چې څنګه به یې له دې زد نه واړوو؟
ته و اسلام دواړه له خان صاحب سره خبرې وکړي، ورته ووایې چې په مکتب ویلو کې نه څه تاوان دی.
نه معلم صاحبې، د اسلام پلار ډېر ضدي سړی دی، چې خپل یې خوښه وي هغه کوي.
چې داسې ده نو د کوم خپلوان خبره مو چې په خان صاحب ښه اثر کوي هغه ورته وپوهوئ، چې خان صاحب ته قناعت ورکړي.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. گل محمد رازا رازا مدرې گا، د هاوس دی ولې تا ډډه وه؟
مولوی صاحب کتاب دې مخې ته ایښی دی، هسې نه چې له کاره دې وباسم.
دا مبارک کتاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ده. کله کله یې ځینې د حکمت او رحمت خبرې له خلکو سره شریکوم.
هو هو مولوی صاحب، ډېرې خوږې لګي، زما خو ژړا ورته راځي. رښتیا شکر چې زموږ د کلي مولوی شوې، اوس به ډېر څه درنه زده کړم. مولوی صاحب
جزاکم الله خیر، شکر دې په ایمان شه. الحمدلله ستاسو د کلي خلک ډېر متقي او پرهیزګار دي، خوښ مې په دې دي چې په خبرو یې سر خلاصېږي.
مولوی صاحب ستاسو په خبره کې تاثیر دی، مخکې دې چې په سیمینار کې خبرې کولې ا د چا خبر د کاني زړونه ورته اوبه کېدل.
سبحان الله ما شاء الله، هذا من فضل ربي. د اسلام مبارک دین د امن، مهربانۍ، محبت او رحمت دین ده. که څوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه وي.
بې شکه مولوی صاحب، ما یو عرض درته راوړی دی.
مهرباني وکړه عرض وایه.
خبره داسې ده چې زما مور د کلي د شورا رئیسه ده، هغه بله ورځ د کلي د مکتب انجونو شکایت ورته کړی و.
څه وایې؟ انجونو شکایت ورته کړی و؟
هو، ویلې چې انجونو غریبانو په سرو سترګو ورته ژړل.
ودې نه ویلې چې د انجونو شکایت د څه په باره کې و؟
مولوی صاحب خدای دې موږ ته هدایت وکړي، ځینې بد اخلاقه لوکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي.
دا ډېر شنیع او زشت عمل ده. اول خود رحمان پروردگار دې بد عملو ته هدایت وکړي، که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده، په لوی غضب به واوړي.
همداسې ده مولوی صاحب،
که د نجونو آزار و اذیت عام شو د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي، په ټولنه کې به لویه بې اعتمادي پیدا شي.
نو مولوی صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي؟
د دې په علاج زه پوهېږم. زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب.
ښه ښه، کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي.
نه نه، زما لوڼو خو ما ته څه نه دي ویلي. ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یادې کړې وي څه نه شم ویلی.
خو مولوی صاحب چې هر څنګه کېږي یو غم یې باید وخورې.
ته بیخي بېغم اوسه، دا زما او زما د مقتدانو دیني وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو، علم، حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي.
باه 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 څنګه دم یې وستلای دی مامور صاحب فاروق کوم پیاله چای درکم
او یو پیاله ما ته هم ډک
رښتیا مامور صاحب زمانه دا دی واخله څه دی وایل
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی
ښه ښه دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم
نه نه میز په بل مخ مه اړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي
ښه چې وایې میز مه اړوه نه اړوم اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه
داسې و چې اوکی مې راغلی و مامور عثمان کې یې پیژنې
او هو خود یې پیژنم د کلي د مکتب اداري مامور دی زما او د طیبې ډېر قدر وکړ
بس هغه راته خدای سبب کړه او زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی
دا خو د موږ ته هم مبارک وي له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو
ته اوس فلسفې مه راته وایه زما خبرې ته غوږ شه
دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څاک دي د سر خو لا په ځای پرېږده
بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پې کاوه ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدې
واه واه نامې خدای دې وي مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی
بالکل یې سړیتوب راښودلی زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم
واه سړیه دا ته څومره ښه سړی شوی وبخه چې ما ټوکې در پورې وکړې خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې
بس یار څه بولې دا ټول د عثمان له برکته دي
نو زوراوره عثمان کوم دم در باندې چوفکا دا کومه نقصه یې درکړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې
د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه د بل چا د لیاقت د منلو داروی راکړه
عجب ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پې خلاص شي
مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه بس زما له زړه نه له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه
یاره مبارک دې شه په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم
کور ودان خو اوس دې ته ځورېږم چې کله طیبې نه بښنه وغواړم او هغه راته بښنه ونه کړي نو بیا
ګرانو اوریدونکو تاسو ته پته ده چې د مامور زمان د خزینه مامورینو سره کینه وه خو د ده په شخصیت کې هغه وخت بدلون راغی چې اوخی مامور عثمان د طیبې د استعداد او وطن دوستۍ ډېر صفتونه وکړل ستاسو په فکر که په سړیو کې د ښځو د کار او حقونو په باره کې مثبت بدلون رانشي ټولنې او میرمنو ته به یې ضرر څه وي
Mashur mashur kya wo gaye
Sashur mashur day wo wo day, Sashur mashur day wo wo day.